د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخ مو د مشال ریډیو د ناسته خبرونه په لړ کې په دې خبري غړې کې هرکلی کوم. له دولسو څخه تر یوې بجې پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په دې رپورټونو کې په تازه موضوعاتو باندې مو تاسو معلومات راوړي دي او همداراز تاسو نور څېړنیز رپورټونه مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړې په اوږدو کې اورېدلی شو. خو د دې هر څه تر مخه اول مجید بابر څخه خبرونه.
ستړي مشي لومبه د مشال له خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د مشر جنرال جان اف کیمبل او د پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهي شریف ترمنځ ملاقات شوې ده. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي چې نومبر کې به مقامي حکومتونو ته ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. د یورپ یونین د داخله چارو وزیرانو پریکړه کړې چې یورپ کې 100,000 زره پناه غوښتونکي یورپي هیوادونو کې وویشي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې ناټو ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل تیر ورځ په جنرال هیډ کوارټر راولپنډی کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهي شریف سره ملاقات کړی دی. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه آی ایس پی آر وایي چې په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړ ډاړی په پاک ووان پوله د رابطو د سیمې په امنیت او خپل منځي ګټو په موضوعاتو خبرې ترې وشوې. بلخوا استخباراتي او حکومتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼې د رستم بازار په سندن سړک یو خخ بم د امنیتي سرتیرو په یو ګز مکوونکي ګاډي چاودېدلی چې په ګاډي کې ناست 15 سرتیری جوبل کړي چې په کې د ځینو حالت مرګونه خودل کیږي. تر دا مهال د دغې پیښې په اړه پاکستانی پوځ خپل دریز نه دی څرګند کړی خو د مجلس عسکري په نامه یوې وسلوالې ډلې د دې پیښې په غاړه اخیستې. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامي حکومتونو ته به د روان کال د نومبر په میاشت کې ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. عنایت الله زیاته کړه
4-5 اکتوبر باندې ضلع او تحصیل نظیمانو مونږ په پیسي کې ورکشاپ راغوښتلی دی. هغې کې د پروینشل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان دوره تحصیل نظیمان منتخب کېږي او دوره ضلع نظیمان منتخب کېږي. د دې انتخاب نه وروسته د پروینشل فاینانس کمیشن میټینګ توقفه کېږي او د صوبایي وسایلو تقسیم به کېږي. د دې وزیر د حصې تعین کېږي او موږ به دوی ته فنډ هم میلاو شي.
عنایت الله وویل چې که څه هم د دغو حکومتونو لپاره تر دا مهال رول او بزنس نه دي جوړ شوي خو د ده په خبره د دغه رول او بزنس مسوده وزیر اعلی ته د لاسلیک لپاره استول شوې ده. نن د خیبر پختونخوا د بردیر په یوه صوبایي حلقه پی کې درې نوي باندې زمینی انتخابات ترسره کیږي. دا حلقه د جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي ملک بارام خان د تعلیمي سندونو د جعلي ثابتېدو نه پس خالي ګرځول شوې وه. د چارواکو په خبره په دې حلقه کې په ټولو 160 پولینګ سټېشنو کې 1 اویا ډېرې حساسې او 13 حساسې ګرځول شوي دي. په پولینګ سټېشنو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د بردیر ډی پي او اسرار الدین نن مشال لیډیو ته وویل چې د ووټونو اچولو لړۍ به د 8 بجو نه تر مازدیګر 5 بجو پورې دوام لري. دا مهال په دغه حلقه کې ووټونه اچول پیل شوي دي. د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي د کلا سیف الله له مرغه فقیردی سیمې څخه نامعلومو وسلوالو تښتولي دي. د دغې ضلع یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم غوږ یې خپور شي مشال لیډیو ته وویل دې کارکوونکو د اتوار په ورځ د یوې پروژې کتنه کوله چې وسلوالو کسانو وتښتول. تر اوسه چا د دوی د تښتولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټر سیکریټریټ د بخور د سانګې ډیپټي ډایرکټر اول حسن خان مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې په روان کال کې به دوی په قبایلي سیمو کې 100 د بخور ډیمونه جوړوي. ښاغلي اول حسن زیاته کړه
مونږ ته به انشاءالله په دې کال کې به مونږ ته کم از کم 100 ریزروایر ملاو شي چې منیسٹری آف اګریکلچر نه ریسرچ په مونږ ته کم از کم 100 ډیمز راکړي. مونږ سایت سلیکشن هم شوی دی آلموسټ را ټول اوه وړو ډیمز تو دی اوه فرق مونږ سره شپږ ډیر پر زم دي تو دې کې به انشاءالله مونږ 100 ډیمز جوړو په دې کال. پیسي 1 سټیج کې د مونږ پیسي 1 باندې پرو د پیسي 1 جوړو د دې.
ښاغلی اول حسن وویل چې د 150 میګاواټه بجلی جوړونکي مونډه ډیم په اړه هم د اعتراضاتو جواب ورکړل شوی دی او په دغه ډیم به هم کار ډیر زر پیل شي. د یورپی یونین د کورونو چارو وزیران تیر ورځ په یو اصولي پریکړه سلا شوې دي چې هغه 1,00,000 دغه غیر قانوني کډوال چې په ایټلی، هنګری او یونان کې سیاسي پناه اخیستې د یورپی یونین نورو هیوادونو کې وویشل شي، خو دغه مشران په هغه پلان کومې پریکړې رسېدو کې ناکامه شول چې له مخې یې دغه 1,00,000 دغه پناه غوښتونکي د کوټې په بنیاد د یورپی یونین په هیوادونو کې برابر وویشل شي. چک ریپبلک، سلواکیا، هنګری او نورو د مرکزي او مشرقي یورپ هیوادونو د دغه پلان مخالفت وکړ او ټینګار وکړو چې د مهاجرینو قبلول باید پر رضاکارانه توګه وي. د سلواکیا د داخله چارو وزیر وویل چې زما په اند کوټه د دې حل نه ده او د یورپی یونین په مشرانو یې د دې د حل لپاره د یوې غونډې راغوښتو غږ وکړ. همداراز د پولینډ وزیر اعظم وویل چې موږ دومره مهاجرین قبلولی شو چې څومره زموږ وس وي. د امریکا پوځ هغو دریو امریکایانو ته د زړورتیا میډلونه ورکوي چې تیره میاشت پیرس ته روان په یو ریل ګاډي کې په درنو وسلو سنبال د یو وسلوال مخه نیولې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکي زیارت په ورځ د دریو امریکایانو چې پکې دوه پوځیان او یو عام وګړی دی ته دا تمغې په پینټاګان کې جوړېدونکې یوې غونډه کې ورکوي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د سیل لپاره پیرس ته تللي وو. دوی ته د فرانس حکومت هم د یو وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درنو معتبر میډلونه ورکړي وو. او وروستی خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی یهودیانو ته د هغوی د نوي کال روش هشانه په پیلېدو مبارکي او نیکې پیرزونې وړاندې کړې دي. ښاغلي روحانی په خپله ټویټر پاڼه یهودیانو ته د نوي کال د مبارکۍ پیغام کې لیکلي دي چې زموږ ترمنځ د ابراهیم علیه السلام د ربط له وجې د زړه له تله احترام د یو بل کولی شو چې امن او خپلمنځي پوهه رامنځته کړي او تاسو ته د یو ښه او نیکمرغه نوی کال مبارک وي. مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ر مجید بابر تاسو ته خبرونه ویل. په دې غړې کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په جنوبی وزیرستان کې په یوه چاودنه کې 15 پوځیان زخمیان شوي دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې اوږده پوځي عملیات کړي خو بیا هم دغه سي بریدونه نه دي ودرېدلي. مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ډېر وخت پوری پاکستان 14 کاله 15 کال دوی عملیات نه کول. وچې عملیات کړي دي، فوجي عملیات دي، طالبان دي او سیمه نوستل شوي دي خو مکمل ډول له منځه نه دي تللي.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان میشته بهرنو ځواکونو د پوځیانو د مشر سره ملاقات کړی دی. په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره یو پروژه پیل شوې ده.
دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماخام والا کلاسز کېږي. دا د هغه ماشومانو لپاره دی چې 15 می پاس کړی دی او کورونو کې ناستې دي. دا د 3 کالو کورس په مونږه 2 کالو کې دی باندې ختمو.
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې منتخب شوی چارواکي له حکومت د ترقیاتي کارونو لپاره فند غواړي.
تر اوسه پورې موږ ته د بجټ لاس دغه داسې نه دی راغلی کنه. چیرې د بجټ موږ ته کله دوی مطلب دار چې دغه یو پاغې باندې موږ کله مطلب بجټ اجلاس راوړو.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اور. اولنی ریپورت ته بور شو د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف او افغانستان میشته بهرنو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل پرون یو ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز په بیگانه خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو پوزي مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان په وانا کې د سړک د غاړې په بم چاودنه کې بیګا لږ تر لږه 15 پاکستانی پوځیان زخمي شوي دي. د مجلس عسکری په نامه وسلوالې ډلې د دې بریځې مورې منلې ده. یاد دې وي چې د روسیو کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې ځینو سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. احمد الله د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او افغانستان میشته بهرنو ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل د ملاقات په اړه درته رپورټ دراوري.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا په جاری شوي یو مختصر بیان کې ویلي شوي دي چې د ګل په ورځ د جنرل راحیل شریف او جنرل جان اف کیمبل ترمنځ په جی ایچ کیو پینډۍ کې شوي ملاقات کې په پاکستان او افغانستان پوله د رابطو زیاتولو او افغان مفاهمتي عمل په حق له خبرې اترې وشوې. په بیان کې ویلي شوي دي چې دواړو چارواکو ترمنځ خپل منځي مرستو او د سیمې د سلامتۍ په چارو هم خبرې اترې وکړې شوې او دواړو فوجي مشرانو ترمنځ ملاقات پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکی قائم مقام خصوصی استازے جیرڈ بلینک هم موجود وو. خبریال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وای چې کله نه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروسته یو شمیر امریکایي چارواکو د پاکستان سفرونه کړي دي.
د دې ټولو سفرونو زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خو هغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي. لګي ورځې وړاندې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر هم پاکستان ته راغلی او د چین نه هم یو وفد راغلی او دغه رنګ د امریکا نور د اروپایي اتحادیې استازم راغلی او پاکستان حکومتي مشرانو سره بیا فوجي مشرانو سره خبرې کړې. ټول اوس دا یو هدف ته ځکه چې څوک نه غواړي چې دا ډېرې مودې د ځنډ په دې خبرو کې راشي نو تېرې ورځې د سفر هدف هم دا دی.
طاهر خان زیاته کړه چې د افغانستان او امریکې په شمول یو شمېر نور ملکونه هم دا غواړي چې دا مذاکرات دوباره شروع کړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او ریدن کوم دې سره تړلې یو بل رپورټ درو رو په دې روسو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو بریدونو یو ځل بیا زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې افغان چارواکو بیا پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تورونه لګولي خو اسلام آباد وای دوی د ښو اړیکو غوښتونکي دي. د دې مخ پر زیاتیدونکو بریدونو عوامل څه دي؟ د یادو هیوادونو په اړیکو او افغان طالبان سره د سولې په خبرو باندې د حملو څه اثرات وي؟ په اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
په تیرو دوه ورځو کې ک یو خوا د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې نو بل خوا د افغانستان د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلي دي. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
زه دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خرابې شولې یو بل سره اوس تعاون نه کوي. بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک اغم په ځای ودرېدل نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او دا ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کیږي او د جنگ خبرې ډېرې کیږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کیدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي نو د په خبره څومره چې د بریدونه زیاتېږي همره کابل او اسلام آباد له یو بل لري کیږي. د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه سمیع یوسفزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستیو بریدونه د یادو دواړو هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلط پالیسۍ ښایي او د په خبره لدی وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته ده خو د هغوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی له منځه یوسي د طالبان یا د حکومت خلاف جنګېدونکي عناصر ځکه چې د هغوی ریښې هیواد نه د باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډېر وخته پورې پاکستان انتظار وکړلو څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات د هغې نه خو طالبان د یو سیمې نه ویستل شوي دي خو مکمل ډول له منځه نه دي تللي.
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حملې پر داسې وخت شوي چې د کابل بریدونو وروستو پاکستان ویلي دي هڅه به کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي او دا رنګ د دې په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. خو کارپوه سمیع یوسفزی وایي د وروستیو بریدونو سره به د سولې په خبرو او پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پرېوځي.
تاسو ګورئ چې همدغه تعلقاتو خرابوالي کې ورستي بریدونه چې په کابل کې وشولو او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شولو ووژل شولو د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرف ته روان وو هغه په ناڅاپي ډول ریورس شولو شا طرف ته ولاړلو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي او هغه هیوادونه چې کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي هغوی نه امیده کیږي. نو ځینې حلقې په طالبانو کې هم شته ده چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدارا څرګندونې کارپور رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتیږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کیږي. د ده په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او که چرې کیږي نو آیا څه نتیجې به ورکړي او که څنګه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختمه.
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راغلي تېره هر څه کوي
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
پرودین کو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. استاد یو بل رپورٹ ل بلوچستان دراو راو چارواکي وایي چې د بلوچستان د پرمختیایي ادارې بلوچستان ډیولاپمنت اتارټی شپږ کارکونکو تختول شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې تختونکي وسوال څوک دي. د چارواکو په خبره یاد شپږ کسان له کله سیف الله سیمې څخه د اتوار پر ورځ هغه وخت ویړل شول چې د یو رغیدونکي سړک د کار کتنه یې کوله. نور تفصیل یې خدای نور ناصر درته وایي.
د کلا سیف الله مرستیال کمشتر عبدالواحد کاکړ وایي د دغې ضلع له مرغاف قرزی سیمې څخه د اتوار په ورځ د بی ډي ای شپږ کارکوونکي وسلوالو تښتولي چې په سیمه کې یې د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. عبدالواحد کاکړ چې نه غوښتل ږغ یې خپور سي مشال راډیو ته د سه شنبې په سهار وویل د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي چې پکې یو ټیکیدار او دوه انجینران شامل وو د اتوار په ورځ هغه مهال وتښتول سو چې په مرغاف قرزی سیمه کې یې د مختاګ د یو پروژې کتنه کوله. کاکړ جاتوی نامعلومه وسلوالو دا کارکونکو د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه پورې هیڅ درک نشته. د مرستیال کمشنر په خبره تر دې پیښې وروسته یې په مرغاف قرزی او شاوخوا سیمو کې امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي او هیله من دی چې دا کارکونکو به ډیر ژر د تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د سیف الله کلا چارواکي وایي تښتول سوي ټول کسان د همدې سیمو اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې د بی ډي ای د دې تښتول سویو کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی او نه هم د تښتونکو لخوا د دوی له کورنیو سره کوم تماس نیول سوی دی. خو تر دې وړاندې له یادې او شاوخوا سیمو څخه د تښتولو د ورته پیښو مسؤلیت رسنیو ته پاکستاني طالبانو قبول کړی چې د تښتول سویو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې د هغوی له کورنیو او ادارو څخه د تاوان غوښتنه سوي. د سیف الله کلا په شمول د ژوب او لورلایي په ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبان فعال سوي چې پر ضد یې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستاني ملیشاوو او نورو امنیتي ادارو لخوا وخت نا وخته عملیات هم کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا زمينه نجوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
رودونکو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو وره په بر در کې نن په یو صوبایي حلقه پی کې درې نوی باندې زمینی ټاکري کیږي. چارواکي وایي چې د رایو یو اویا مرکزونه ډېر حساس ګرځول شوی نو ځکه یې سخت امنیتي تدابیر نیولې. د امنیت ساتل لپاره پوز هم ورغوښتل شوی چې د پولیسو تر څنګ به خپل کار پر مخ بیایي. د رایو اچول به تر پنځو بجو پورې جاري وي. غلام غوث په اړه رپورټ لري.
د بردیر د پولیسو مشر اسرار الدین نن مشهد ریډیو ته وویل چې د بردیر د صوبایي اسمبلۍ په پی کې درې نویمه حلقه کې د ضمني انتخاباتو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. بردیر پدی حلقہ باندی د جماعت اسلامی د ملک اعظم خان او د پاکستان پیپلز گوند د صاحبزادہ ثناء اللہ ترمنز د سختی مقابلے امکان دے او د صوبائی حلقہ د جماعت اسلامی د ملک بارام خان د تعلیمی سند یا ڈگری د جالی گردولو په وجہ خالی شوی وا. په دې حلقه کې ټول د 1,30,000 نه زیات رجسټرډ ووټران دي چې پکې څه د پاسه 10,000 سړي او څه د پاسه 50,000 ښځې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت سشی توائی درے تاریخ سدے جمہوری ارزختونا او دخل کو آزادی سمانا لری بشری حقونا ستوائی آیا اسلام او ڈیموکراسی سر چلے دیشی او کسنگا آیا دا پختنو جرگا ہم لڈیموکراسی سر تڑاو لری او کنا دا او دیتا دا ورتا نور پختنو جواب پا ونی زخبرونا جمہوریت کی چیڑی. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو دا اوریدای شئ. اوس یو مرکه درورو په دې ورستیو کې د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې ناظمانو او د ځایي حکومتونو نو منتخبو چارواکو د خپل کار د پیل سوګند اخیستی. د خیبر پختونخوا د بلدیت وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د نو ټاکل شو چارواکو په کار او د بجټ په استعمال به بیلابیلې ادارې نظر ساتي. زبو همکار مجید بابر عنایت الله خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې بلدیتي ټاکنو کې ټاکل شوي چارواکي به کله خپل کارونه په رسمي ډول شروع کړي.
دوی حکومتي اختیارات خو دوی ترلاسه کړي دي او دوی د محکمو نگرانی او عدالت کوم فنډونه د بلدیاتو خپل نگرانی او دغه شنتان میراتي کارونو نگرانی او
تاسو گنائی چے بدے مقامی حکومتونو باندے دا سار دا مانیٹرنگ یو ادارہ پا کار دانو آغا کار بستا سو وزارت کی کداغی دا پارا کم بیل ادارہ تاسو جوڑا ہوئی
آدھے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کمیشن نے جو کم دا لوکل گورنمنٹ دا چیئرمین چیف کی دن علاوہ مالی لحاظ سا دا اے جی آفیس سے ریڈین لا پاکستان آفیس سے اگر آڈٹ کی صدیق پل انٹرنل مانیٹرنگ کمیٹیاں حکومتی سے کم مختلف ہو دے احتساب فورموں میں بھی سبھاپتی بنی نظر اساتی
دغو ادارو چکم کارکردگی دا نو آگے کارکردگی با تاسو په حکومتی سطح باندې ګورئ کنه دا غوی د پاره بس طریقې کاری
ګور دا کارکردگی په دوه لحاظ موږ ګورو. یو زمونږ خو د لوکل ګورنمنت کمیشن منډیټ خدا دې چیرې هغه وګوري چې د اکټ چې کوم پروویژنز دي دا اکټ چې کوم روح دی دا غي مطابق عمل کیږي او کنه کیږي اکټ خلاف ورزي خونه کیږي صوبایي حکومت د پالیسیانو د قانون خلاف ورزي خونه کیږي باقی کارکردگی ہے جانچ پڑتال رخلا رکھا سیدا سب پوزیشن لگی نو دا رخلا بنی سامنے تیو خیر خبر دا ضروری ہے تے پتہ چے کی کر کے یو خی کہ منتخب اداری ہو دوبارہ انتخاب دے پارا کارکردگی خود ضروری دی
د دوی د پارا یو حکومتی مشینری پا کار و دیتا ورک او سکل فورس پا کار و سیکٹریان یا نور خلق او اغا دیر اغا پوستون خالیو تا سویل چی دی بانده با مونگا دغا ورکو ویکنسیانو با مونگا اشتحارات ورکو بیا با سلیکشن کو بیا با دویل ورکو نو اغا شوی دی
او اغا خو ویلیج کونسل سیکٹریانو دغا خو پا اخیری مراحلو که دی او باقی ورک فورس دیدن او کافی ادا پوری مخکې نه په ټی ایم ای او ریسپانسبل کې موجود غړي ډیسټریبیوټ شوي دي او مختلفو ادارو پر ډیسپوزل باندې مختلف هغې ښودل شوي دي. تاسو مونږ یو ټیکنیکل رنګ هم جوړو د هغې لپاره مونږ انجینرانو او هغه تیار شروع کړي دي. انجینران بھرتی کوو او ایډی ګان بھرتی کوو، اسسټنټ ډایرکټران بھرتی کوو، په ټولو صوبه کې اسسټنټ ډایرکټر ټیکنیکل بھرتی کوو. دا سلسله خو روان ده.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو اورید تاسو مخکې دغه مرکه د عنایت الله خان چې د بلدیاتو د خبر پښتونخوا د بلدیت وزیر هغه سره واورېدل. په همدې اړوند یو رپورټ درورو. حکومت وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د بلدیتي ټاکنو منتخبو ځایي چارواکو د کارونو لپاره بل شوي پیسې ورکړي. نوي ټاکل شوي چارواکي وایي چې د حکومت لخوا د ورکول کېدونکو فنډونو په استعمال سره به د خلکو ځینې مسلې حل شي، نو په کار ده چې په دې پیسو ورکولو کې نور ځنډ ونه شي. مجید بابر پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا ځایي حکومتونو لپاره د ضلع تحصیل او کلیو منتخب ناظمانو کونسلرانو د خپلو سوکو سوګندونه پورته کړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغو ځایي حکومتونو په رسمي توګه کار پیل کړی او کنه، او آیا دوی ته صوبایي حکومت لخوا بجټونه ورکړل شوي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور ضلع ناظم ارباب عاصم وایي چې د ضلع اسمبلۍ لومړۍ رسمي غونډه به نن کېږي.
بجټ به انشاءالله د فایننس کمیشن پاس کړي. اکتوبر کې به زموږ بجټ انشاءالله راشي چې څنګه زموږ ای کنه فنډ بیا براشي او انشاءالله کار به شروع کېږي. تاسو بل خبرو کې څو کمی کمی ادارې دي، 24 ډپارټمنټس دي، ډیوالو ډپارټمنټس چې کوم دي چې کوم باندې بلدیاتو ته حواله کېږي، دا هغه باره کې رولز آف بزنس فائنل کېږي لګیا دي انشاءالله. خو یو څو ورځو کې هم مخامخ راشي. رولز آف بزنس فائنل تقریبا فائنل شوی چې منشر صرف ساين کوي.
خو د شبقدر تحصیل ناظم غفار الله بیا وایي چې سوګند خو یې پورته کړی او ډومبه رسمي غونډه هم کړې، خو یې توي چې تر دا مهال ورته د بجټ او رولز آف بزنس په اړه هیڅ معلومات نشته.
تر اوسه پورې مونږ ته د بجټ مختلف مسئلے مطلب کم چیز پرائیورٹی بیس بانے مطلب شبقدر دا پارا یا دری ٹیم دا پارا یا مطلب کی بسمرا مطلب منگا اضافہ کو اغم منگا چکم کے دغه دے مطلب کونسل لے مختلف عمر گرو پاگے بانے ڈسکشن کرے ہو.
بالخواد خیبر پختونخوا دا بلدیات وزیر عنایت اللہ وائی چی دا مقامی حکومتون لپارا رولز آف بزنس جوڑول پا ورستو مراحلو کی دی.
رولز آف بزنس کی دی نو آغا اہم بھی خودم را اہم ہم نوی چی آغی پا قدم مجدوی کی دی کار نشی کرو لائیں زکا چی ایک تو پا خانون کی ناغی تعریف خودی آگی فائن چیوی دی آغی را اختیارا دا تعیون چیوی دی خروز پیار چیوی دی وزیر اللہ تا اپروول تا پاتر یا داغا کابینیت لیگی ہے وقفل آبانی اپرو کئی او بجٹ چی دی نو پا پانچ چار پانچ اکتوبر باندې ضلع او تحصیل ناظمانو مونږ په پی سی کې ورکشاپ راغوښتلی دی. هغه کې د پروینشل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان دوه تحصیل ناظمان منتخب کېږي او دوه ضلع ناظمان منتخب کېږي. په دغه انتخاب نن په پروینشل فاینانس کمیشن میٹنگ توقف کېږي او د صوبایي وسایلو تقسیم به کېږي د کې وزیر د حیثیت تعین کېږي او
د عنایت الله په خبره د غذایي حکومتونو د کارکردګۍ د جاج اخیستو لپاره د حکومت په کچه او د مالي معاملاتو د کره کتنې لپاره به د اډیټر جنرل ادارې نه کار اخیستل کیږي.
خبرونه او فریادونه
اخیستی مانا
لیکا چی دیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر تو ایری میو جی پام کوا
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوا نيزه تنزیه خبرونه تاسو په د تیر غړې کې له مشال ریډیو واوریدل. زموږ د نه ستا خبرونه په لړ کې هر ورځ تاسو مختلف اونیزي خبرونه وړاندې کیږي چې تاسو یې کول شئ مونږ ته په اړه باندې خپل نظر راکړي. د نظر راکول لپاره تاسو په ژوندې خبرونه کې راتل شئ، هم درز د فیسبوک د لارې نه تاسو مونږ ته خپل تبصرې او پیغام پرې خو دې شئ. مونږ کوشش کوو چې تاسو د تلویزیونو په رڼا کې خپل پروګرامونه خسته کو. دولس نیمې بجې شوې، راځي چې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل تیر ورځ په جنرال هیډ کوارټر راولپنډی کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی. بلخوا استخباراتي او حکومتي چارواکو مشال ایډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼی د رستم بازار په سندن سړک یو خخ بم د امنیتي سرتیرو په یو ګرمه کوونکي ګاډي چاودېدلی چې په ګاډي کې ناست 15 سرتیري ژوبل کړي. تر دا مهال د دې پیښې په اړه پاکستاني پوځ خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د مجلس عسکري په نامه یوې وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله تېر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامي حکومتونو ته د روان کال د نومبر په میاشت کې ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. نن د خیبر پختونخوا د بردیر په یوه صوبایي حلقه پی کې درې نوي باندې ضمني انتخابات ترسره کیږي. دا حلقه د جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي ملک بارام خان د تعلیمي سندونو د جعلي ثابتیتو نه پس خالي ګرځول شوې وه. د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي د کلی سیف الله له مرغه فکر رئیس سیمې څخه نامعلومو وسلوالو تختولي. تر اوسه چا د دوی د تختولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټر دو بخور د سانګې ډیپټي ډایرکټر اول حسن خان مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په روان کال کې به دوی په قبایلي سیمو کې سل دو بخور ډیمونه جوړوي. د یورپی یونین د کورونو چارو وزیران تیر ورځ په یو اصولي پریکړه سلا شوي دي چې هغه یو لک او شل زره غیر قانوني کډوال چې په ایټلی، هنګري او یونان کې سیاسي پناه اخیستې د یورپی یونین نورو هیوادونو کې وویشل شي. د امریکا پوځ هغو دریو امریکایانو ته د زړورتیا میډلونه ورکوي چې تیره میاشت پیرس ته روان په یو ریل ګاډي کې په درنو وسلو سنبال د یو وسلوال مخه نیولې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه چپودي چارواکي به د راتلونکي زیارت په ورځ د دریو امریکایانو چې دوه پکې پوځیان او یو عام وګړی دی ته دا تمغوی په پنټاګان کې جوړېدونکې یوه غونډه کې ورکوي.
اوریدونکو مجید بابر درته د خبرونو لنډیز ووایه. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د ملتان چاودنې په اړه لیکلي دي. همدې لړ کې وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علي خان د وسلوالو مرستې کوونکو په ضد د فوري کاروایۍ حکم کړی دی او ویلي دي چې حکومت په هر قیمت د وسلوالو د ختمولو په خیر اراده کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې ضربې اصله وه چې د ترهګرۍ پیښو کې تر ډېر حد پورې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې د ملک څخه په مکمل توګه ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې اوس په بندوبستي علاقو کې بېګناه ولس، ښځو، ماشومانو په حجرو او جوماتونو دونو هڅې کیږي. ادارې وایي د ملتان غونډې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې بیداری اوسي او د استخباراتي معلوماتو په اساس دغه شان پیښې ناکامولو لپاره د وړاندنه ګامونه واخلي. ادارې لیکي د کورنو چارو وزیر لخوا وسلوالو ته مالي مرستې کوونکو په ضد د ګامونو اخیستو امر د ډاډګیرنې وړ دی، خو پکار ده چې د ولس د ځان او مال او عزت د تحفظ باوري کولو لپاره دغه ګامونه په توندۍ سره واخیستل شي تر څو چې وسلوالو ته راتلونکي کې د خپلو ناپاکو منصبو د مکمولو موقع په لاس ورنه شي. رسپانه خپل ادارې کلي کې په قبایلي سیمو کې آپریشن سروې اسب د کامیابیانو په مقابله کې په ملک کې دننه قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد پرو روان دي. د سچې وزیر اعظم نواز شریف هم نوټس اخستې دي. ادارې مخکې کې د دې له وجې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرې په پیښو په مکمل توګه قابو نه دی موندل شوی. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې فوجي آپریشن نه پس ذرایع عامه ډلو مسلسل دا خبرداري ورکولو چې وسلوال به د ملک دننه علاقو رخ کوي. ادارې په وینا د ملتان بمی چاودنه ظاهروي چې زموږ ادارو ته د نورو چیلنجونو مخه هم کېدی شي. د څه لپاره چې هغوی ته خپل کوشونه به دوه چنده کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوه مقالو غټکی تاسو ته در اورو. ورلد سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان باید په ترهګرو ډلو کې فرق ونه کړي او د ټولو خلاف باید یو شان عملیات ترسره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې وی ښځې په دې مقصد خپل د انزورونو او هنر نندارتون جوړ کړی چې د خپل کار د لارې د ټولنې په مسایلو خبرې وکړي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
وال سټریټ جرنل کې تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو د پېښور په یو سکول برید وکړ، په دغه کې ګڼ ماشومان ووژل. له هغې وروسته د پاکستان حکومت نړۍ ته دا باور ورکړ چې د تراګرو ډلو په اړه دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستی. دغه هیواد چې په اړه یې داسې ویل کېږي تراګرې ډلې پکې پټنځایونه لري، اوس وایي دوی د تراګرۍ ضد مبارزه له زړه نه ترسره کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په دې تېرو ورځو کې د کابل، واشنگټن او نوي ډیلي چارواکو یو ځل بیا په اسلام آباد غږ وکړ چې باید پاکستان د هغو جهادي ډلو خلاف کاروایی وکړي چې نړۍ ته خطر جوړوي. پاکستان ته په دې تیرو کلونو کې د تراګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې ډېر تاوانونه رسېدلي دي او ډېرو خلکو په دغه هیواد کې د بدامنیو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو نړیواله ټولنه په دغه هیواد دا نیوکې هم کوي چې دوی د تراګرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کوي. واسری جنرال لیکي باید د پاکستان پوځ ته واضح کړي چې دوی به د هغه ټولو وسلوالو خلاف هم عملیات کوي چې د هند، افغانستان او امریکا د ولس خلاف بریدونه کوي او باید په دې اړه یوه سخته پالیسي جوړه کړل شي. واسری جنرال کی باید پاکستان د حافظ سعید او حقانی ډلې خلاف هم داسې پالیسي ولري څنګه چې د هغو ډلو خلاف دي چې په پاکستان کې د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې 23 کلنې منیرا یوسفزی یوه 8 کیلری جوړه کړې دا چې پکې د ښځو هنرمندانو جوړ شوي انځورونه یا پینټینګز ایښودل شوي دي. هغه وایي دا 8 ګیلری ځکه جوړه کړه چې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي او د دوی د مسلو او غوښتنو نه نړۍ خبر شي. واشنگټن پوسټ لیکي باوجود د دې چې په افغانستان کې اوس ډېرې ښځې کارونه کوي، ماشومان سکولونو ته ځي، خو بیا هم افغان میرمنې د ټولنې د سختې رویې سره مخامخ دي چې په زیاتره ځایونو کې د دوی د خبرې اورېدو لپاره زغم نه لري. په داسې حالاتو کې دا ګیلری ډېر مثبت رول لوبوي. دا هغه ښځو او نجونو ته دا موقعه ورکوي چې دوی کولی شي د رنګونو د لارې د خپلې ټولنې مسلې په ګوته کړي. په کابل کې د یوې ښځې لخوا 8 ګیلری چلول په خپله یو مهم پرمختګ دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریه یا شام ایوی پوزی اډې ته نږدې د روس وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي هلته د پوزی هوایی عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. خو د روس حکومت وایي چې خپل پوزی کارپوهانې د شام د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره استولي دي. نور تفصیلي فرشته جلازه درته وایي.
د پینټاګن وایاند جیمز دیویس پرون څرګنده کړه چې د سوریې د لزقی ښار په جنوب کې په یوې پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیه غواړي له دې مرکزه د هوایی فعالیتونو لپاره کار واخلي. جیمز دیویس په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارو د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړ کوونکو ګڼل کېږي او تاییدوي چې په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره یې خپل پوځي کارپوهان ورستولي دي. مسکو په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه له تروریزم سره د نړیوالو د مبارزې برخه ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې اړه د یکشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل:
безусловно поставки вооружений они были и продолжаются.
یقینا سوریه ته وسلې استول شوي او د وسلو د استولو بهیر به دوام ولري. له دې وسلو سره زموږ څارونکي هم د هیواد ته استول شوي څو د سوریه امنیتي ځواکونه وروزي تر څو له دې وسلو او وسایلو کار واخلي. دا کوم راز یا معما نه ده.
здесь нет абсолютно никакой тайны, никаких секретов.
په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی، د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې روسي ځواکونه په لازقیه کې د پوځي اډې لپاره د سترو الوتکو لپاره د ځغاست لیکې یا رنوې په جوړولو لګیا دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې تر دې رپورټ وروسته د پینټاګون وایاند په لازقیه ښار کې د پوځي اډې تر څنګ د روسیې وروستي حرکتونه د شک وړ وبلل. د پینټاګون وایاند ویل دا څرګندېږي چې مسکو شاید د دې پوځي اډې څنګ ته د هوایي ترانسپورت د امکاناتو پر زیاتولو کار کوي. خو د روسیې حکومت وایي چې وسلې او پوځي کارپوهان یوازې د سوریې د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستې او د روزنې په خاطر د هیواد استول شوي دي. په روسیه کې د سوریې سفیر ریاد حداد پرون وویل چې د دوی په هیواد کې د مسکو د اضافي پوځي فعالیتونو په اړه رپورټونه د دروغو پر بنا خپاره شوي دي. ریاد حداد وویل دا هغه دروغ دي چې غربي هیوادونه یې خپروي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
دا پښتو موسیقی دا ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې دا موسیقی لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
رودن کول پاکستان خبریدون کی ډان ورسپانه په ولیکنه کې د هندستان او پاکستان د اړیکو پر وړاندې د پرتو خندونو یادونه کړې په لیکنه کې راغلی چې دواړو هیوادونو حکومتي مشران په دې نه دي توانېدلې چې د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره مخلصانه هڅې وکړي د دې لیکنې مهمه برخه ورو
د ډان ورسپانه لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې شویو خبرو اترو هم کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې د لیکنې تر مخه د کشمیر لانجمنه سیمه ده چې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو پر وړاندې د یوه غټ خنډ په توګه پرته ده حتی په دواړو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره تړلي موضوعات هم په مستقیمه او یا هم غیر مستقیمه توګه د کشمیر د شخړې زیږنده ګڼل کیږي د هند او پاکستان ترمنځ یو شمېر نورې حل طلبه مسلې هم دي خو تر هغې چې د کشمیر لانجنوي حل کړل شوي د دغو نورو موضوعاتو حل ناشونی دی لیکنه کاږي په داسې حالاتو کې ګرانه بریښي چې هند او پاکستان دې د خبرو لپاره پر یوې ایجنډا سره متفق شي لیکنه وړاندې وایي د هند او پاکستان مشران یو له بل سره د ښو او دوستانه اړیکو لرلو لپاره یو مشترک لیدلوری نه لري دوی هغه پوهه ژمنتیا او اخلاص نه لري چې وکولی شي تر دا منځ د اوږدې مودې دښمني ختمه او خپلو خلکو ته د یوه ښه راتلونکي هیله ورکړي د لیکنې تر مخه پرته له شکه په هند او پاکستان کې داسې تجربه کاره او اخلاصمند خلک شته چا چې وخت په وخت د دواړو هیوادونو د حکومتونو د ښو اړیکو ضرورت نه یوازې په ګوته کړی دی بلکې د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ ډایلاګ مثبتې پایلې ولري وړاندیزونه یې هم ورکړي دي خو د چارو دغه پوهان پر دې نتیجه رسېدلي چې د هغو سیاستونو په موجودګۍ کې چې د دواړو هیوادونو حکومتونو خپل کړي د هغوی لخوا د ورکړل شویو وړاندیزونو عملي کېده له امکانه لرې خبره ده لیکنه د غراز وایي د هند او پاکستان مشران لږ تر لږه دومره خو کولی شي چې د یو بل پر ضد لپارونکو ویناو کولو ډډه وکړي لیکنه زیاتوي د هند او پاکستان حکومتي چارواکي همداراز د هغو مسلو د حل پر چارو خبرې کولی شي چې له سیاسي پلوه ډېرې حساسې نه دي او په ترڅ کې تر دا منځ د باور یوې فضا جوړولو ته لار هواریدای شي
مدرسې په وسني اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی درسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمي سره اورېدای شي
هرودیم کو زمو خبرونه له مشال ریډیو خبرې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا وسوریدلی شي وس سواد تورزو د خبر پختونخوا په سواد کې وی غیر سرکاري درې د هغو مشمن او جنکو لپاره د تعلیم یو پروژه پیل کړي چې تر پنځم کلاس یا ټولګي وروسته یې زده کړي بس کړي او په کورونو ناشتي دي د دې پروژې مقصد جنکو ته د تعلیم ورکول او خزي په اقتصادي لحاظ په خپل پخو ودرول دي چارواکي وایي چې د سره به ډېرې هغه مشمن خپل زده کړي پوره کړي شي چې د رواجونو او نورو ټولنیزو ستونزو له وجې ترې پاتې دي پاړې د نیاز احمد خان رپورټ اورو
سواد سیدو شریف کې د تعلیم پر مختګ مقامی ټولنې ایډیا مشر محمد عماد د سواد جنکو لپاره د پروژې اعلان په وخت ویل چې دا وخت د ضلع سواد په دولتي تعلیمي ادارو کې د پرامرۍ درې نیم لکه زده کوونکي دي چې پکې 20% جنکۍ دي ولې د بده مرغه د پنځم جماعت نه وروسته 25% جنکۍ وړاندې زده کړې په دې وجه پریدي چې میډل سکولونه دغه کلو کې نشته دوی اوس د پنځم جماعت پاس د کوونکو لړۍ جاری ساتل غواړي
نو موږ اوس په هغه پرایمري سکولونو کې
د دې سوات ماشومان ہوتا په سیکنډ شفټ کې سکول شروع کو میډل او چې کوم ځای میډل سکول دی نو هلته به های سکول شروع کو دا موږ 15 کلو کې دا پروجیکټ شروع کو او ورسره ورسره به هنر هم د دې ماشومانو یا د دې کورونو ته خایو کور والو ته خایو چې دا غي آمدن کې هم اضافه وشي چې یاره د غریبۍ د وجې د دې ماشومان د سکول نه نه منې کوي
د یادې شوې ټولنې تعلیم برخې مشره خالده انجوم وایي چې دوی به په دې پروجکټ کې د سکولونو نه بهر ټولې جنکۍ راولي او دې لپاره به په دغه کلو کې موجود دولتي پرامري تعلیمي ادارې استعمالوي
نو دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماښام والا کلاسز کیږي او دا ماشومان د 3 کاله کورس چې کم دی بلې چې دا د هغه ماشومانو دپاره دی چې 15 پاس کړی دی او کورونو کې ناستې دي نو دا د 3 کالو کورس په موږ 2 کالو کې دی باندې ختمو نو موږ به دا کوشش چې دا ماشومان بیا د نهم کې په څه طریقه د دوی داخل شي یا د دوی د نهم امتحان ورکي ولې چې موږ دا غواړو چې دې علاقو کې خپل ماشومان کې لسم پاس کړی شي نو دوی به خپلو بچو ته سبق خي او دا مسله به زموږ ختمه شي چې استاد په سکول کې حاضر نه دی
سوات کې د دغه پروژې مرستیاله مقامي ټولنه لاسونو مشر اعظم خان په دا اړه زیاتوي
د دې چې کوم زموږ بنیادی مقصد دی او موږ کوم د دې پروګرام نه کوم نتیجه الو هغه کې دا دی چې کوم اولنۍ خدا دا چې کوم زنانا د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو ته راشي او د دې سره سره دا غي چې کوم هنر دی په هغه کې هغه څه کمې هغه موږ ته هغه پوره کو او دا غي د خپل کور او د خپل خاندان یو ښه کارکون جوړ
د سوات خیر خیګړی او تعلیم پرمختګ کارکونکي استادا صابره وایي چې د سوات کلو خلق نه غوړي چې د هغوی جنکۍ بچیانې د کلو نه لری نورو سیمو ته د زده کړو لپاره لاړی شي دې پروژې سره به مقامي جنکو ته ډیره فایده وي
کم خلک چې زمونږ سره ریلیټډ دي زمونږ د علاقې چې کم خې خلک دي نو هغه نه خو خې چې زمونږ بچی دي دومره لری راړ شي ځکه زمونږ نه خو سکول په 15 کیلومتره فاصله کې دي نو دومره لری خو خپل لوریانې نه پرېږدي کنه آیډیا پروجیکټ او ایجوکیشن د دې شکرګزار یو منګه چې زمونږ په علاقه باندې هغه د سیکنډ شپ کې د میډل سکولونه شروع کړو او زمونږ دي جنکو ته لګ دوه فائدہ ورسی کم از کم دومره خو بشي میډل پوری خو چې لاړ شنو ډیر زبردست کار وشي
تعلیم پرمختګ دغه پروژې په وخت بشران وویل چې په دې لړ کې به غیر دولتي ټولنې زده کوونکو جنکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاګانې لکه کتابونه د تلو راتلو وسیلې په سکولونو کې د زده کړو اسانتیاګانې ویډیا ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره يم چې زه په شان ودرې کوم د سما ده
دي کی به هم مضبوط تعلیم به حاصل او
د شو نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماین دي په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او ایجنسی فرانس پریس یا ایف پی خبری ایجنس لیکي د کراچي پولیس چارواکي ادعا کوي چې ښار یې له طالبانو او مجرمانو پاک کړی دی د دې ښار اوسیدونکو هم وایي چې ژوند یې معمول ته روان دی او په تیرو 15 یا 16 کلونو کې په لومړي ځل ځان آزاد او خوندي احساسوي نور تفصیلي اسرار الله مومن درته وایي
ای پی خبری ایجنس د پاکستان یو چارواکو لخلیلی کې یو وخت داسې وو چې کراچۍ د طالبانو او مجرمینو مرکز وو او داسې سیمې هم پکې وي چېرته چې هر چا ته د تلو اجازه نه وه همداراز د وسلوالو لخوا تشدد او سړي تختونو پیښو خاریان تنګ کړي وو کراچۍ چې د افغان استخباراتو په وینا د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر پکې علاج اهم کړی وو د چارواکو په خبره څه وخت کې جنگي سیمه وه او وخت ناوخته به پکې وسلوالو نښتې کولې دا ښار چې یو شمیر پښتانه پکې اوسیږي وسلوالو پکې ډیر په اسانه نفوذ کړی وو خو چارواکي وایي دغه ښار اوس په مکمله توګه بدل شوی او طالبانایزیشن له منځه تللی د دوی په خبره کراچۍ کې 90% پورې امن پر ځای شوی او شرپسند ناصر ډېر لږ پاتې دي خو هغه د دې جوګه نه دي چې د کراچۍ امن بیا خراب کړي هغه سیمې چېرته چې د عام وګړو پتلو بندیز وو هلته کې پولیس کوسه په کوسه ګرځي او مجرمین رانیسي یو چارواکی وایي کراچۍ څه وخت کې د طالبانو هیډکوارټر یا مرکز وو خو اوس داسې نه ده پاکستانی طالبان چې په کال 2001 کې مخې ته راغلي وو په پېښور عامي پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د حکومت لخوا د پاکستان اول نمبر دښمن ګرځېدلي او له دې وروسته حکومت پولیسو او ملیشیا ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د هیواد ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او همداراز یو شمیر مشکوکه وسلوال وجل شول. د کراچۍ یو پولیس چارواکی ای پی خبر ایجنس ته وایي چې د پېښور پېښې وروسته د ټولې نړۍ د پاکستان پر لور سترګې وې او دوی پر دې مجبوره وو چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد فیصله کون عملیات ترسره شول، ځکه چې دې ښار کې موجود وسلوالو ته به له وزیرستانه هدایات راتلل. د امنیتي چارو یو کارپوز یو رامان وایي د کراچۍ او میرانشاه ترمنځ د رابطو تر شلېدو وروسته د کراچۍ پښتون میشته سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. خبري اجانس وایي دا مهال د وسلوالو لخوا تشدد د نشت برابر دی او د کراچۍ اوسیدونکي هم وایي چې کاروبارونه یې بیا مخ په ښه کېدو دي. د دوی په خبره د طالبانو مجرمینو خبرې اوس یوازې د تیر وخت قیسې دي، خو خبري اجانس د ځونو کسانو له خولې لیکي چې خلکو کې لا هم ویره شته دی او دومره په تیزۍ سره هغوی خپل کاروبارونه بیا نشي شروع کولی. په کراچۍ کې ځنه سیاستوالو هم په دې ښار کې د طالبانو خلاف د ترسره شو عملیاتو ستاینه کړې، خو دوی وایي معلومه نه ده چې دغه وسلوال اوس چیرته ولاړل. یو سیاستوال وایي کېدای شي چې وسلوال هم هغه ځای ته تللي وي له کوم ځایه چې راغلي وو، خو د هغه ځای د نوم له یادولو ډډه وکړه.
څوک شته که نشته؟ څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچې خوبه چپه ډېره شوند. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړې.
خلی موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګیروه. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واره. د خوست ولایت په تڼیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د چارواکو سره یو جرګه کړې ده او په دې جرګه کې فیصله شوې چې خلک به جنکۍ په سورا یا بدو کې نه ورکوي او مهر به هم محدود ټاکل کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو په یاده سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو او په دښمنیو کې د ښځو د نه ورکولو پریکړه وکړه. قومي مشرانو او دینی عالمانو ټینګار وکړ که چیرې د دې قومي ناستې له پریکړې کوم کس سرغړونه وکړي نو د سرغړونکي کورنۍ په خوښیو او خفګانونو کې به برخه نه اخلي او د هغو سره به په ډله ییزه توګه د اړیکو پالل پرې کوي. یاد قومي پریکړې د یو تن دینی عالم مولوي میر عالم خان لخوا د جرګې ګډونوالو ته واورول شوې.
فوال مې دا مده لیکلې ده د ښځې مهر چې دای درې لکه افغانۍ دي او درې تله سره زر دي. دنیا یې زپان نه رممګون دي که اترې زمن دي که څه شی دي دا بلونه شته. د مړی په نکاح کې د جنکۍ ورکول دا معنی دي. دا د زنانو اسلامي حقوق غصب کول دي چې څنګه دا کوي نه کو.
د حاکم وری جنگي خلپنوم د تنه یو تن قومي مشر د دې قومي پریکړې د ارتیا په تړاو مشال رړیو ته ویل چې
دا د تنه د خلکو غوښتنه وا چې خځه جنکۍ پټا په ودرې د ودی نه او هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځوانون دغس به خځه نه ګرځي. نو د دې پوره تڼۍ مشرونه عالمونه ولسوال سپنګیر دا فیصله وکړه چې د خلکو ته داسې نرخ وتړي چې هغه ته یار چا وس ورسېږي. درې لکه افغانۍ مې نرخ ته وتړو او درې تله زار نوره نو وریجه شته نه غوډي شته نه ممګون شته نه ترینه شته.
د تڼۍ ولسوال زمري حقمل وویل چې دوی په دې اړه د دیني عالمانو قومي مشرانو او ځایي چارواکو سره مشورې کړي او د دوی ټولو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلومیټ اشرف حیدری لیکنه کړې ده او پکې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان دې بیا یوازې نه پرېږدي لکه څنګه چې دغه په نه د سړې جګړې په مهال یې یوازې پرېښی وو. پامیر ساحل د دې مقالې غټ کې درته وایي.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د ده په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې، خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، نو افغانانو تمه لرله چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي، خو امریکا وخت له مخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدري لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي، او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګري یې افغانستان ته ورغلل، نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه، هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولس ته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي، د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیان یې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدري په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي، په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنا انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره دا ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشه یي مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د دې غړې روسي ریپورت ته ورزو. په دې روسو کې د پښتو فلمونو جوړول ډیر شوې دي. د دې فلمونو جوړونکو وایي د فلمونو په سي ډیز او یو اس بي کې خرڅېدلو له وجې د دوی کاروبار ته ډیر نقصان رسیدلی دی. زموږ همکار سراج زهیر د دغه فلمونو جوړونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت په تاسو را لګل دي چې پکې اوریدل شي چې دغه فلمونو ته رښتیا هم ډیر نقصان رسیدلی دی او کسنګ.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوي فلمونه هم ځینې خلک پغلا په سیډي او موبایلو کې پارزانه به خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس پغلا باندې دا فلمونه ریلیز دي په یو اس بي کې او په سیډي میډي باندې دي. حواله سره ټول عدالت ته هم ځو، جرمانه به هم لګو. دا کم از کم زمونږ یو یو فلم 50-50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پېښور کې د یو سیډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو، نو هغه د فلمونو د پروډوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او ویوی چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډوسرانو او ډایرکټرانو په اجازت باندې یو فلم په سیډي کې ریلیز کوي.
ګوره، اول خو جز په خپل چې کوم دی دکاندار مال تنوین خار چې کوم دی بیا کشر ور مال په خپل را کړی دی. لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی، مال په خپل را کړی دی که نه نه مونږ پخپل رایت ثابت کړي په خبره ورسېدو سافر لی ورکړي دي مستقیم لی ورکړي دي بل لی ورکړي ټول دا زاړه فلمونه یې سو اوس دی په دې شي باندې کمپلین کوي دا کوم نوي فلمونه نه دي جوړ شوي په سلیما باندې که نه دا بل یو جوړ شوی دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبرالدین وپوښتل نو دا هغه وینا وه.
ما ته په دې خبره کې دومره طاقت او زور په عملي تور باندې ځکه نه ښکاري چې کاپی رایټ خو په هغه بنیاد دی چې د هغې رایټ محفوظ کړي او بل څوک په هغې باندې خپل لیبل ونه لګوي چې یاره دا د پروډکشن مونږ کړی دی.
د فلم ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو ایس بی او موبایل فونونو کې بې له اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخته کاروایی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.